احمد شي بریم د ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د قطر د دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر ټاکنه ستایي او هیله لري چې د سولې خبرې به له دې سره شي مخته ولاړې شي. د قطر خبرې څنګه روانې دي؟ په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبي زیرمو د څېړنې په برخه کې مرسته کوي، او د ایران څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیژن نن په پیکینګ کې وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادۍ راډیو ته وویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. ښاغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی، پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکینګ ته ورسېد. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست یو چارواکي عزیز رحمان سروري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکي چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلي سروري زیاته کړه چې د ترکیې د پوهنې بنسټ په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټول افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د پراختیا لپاره $40 میلیون لګوي. سروري وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په سلو کې لاس فارغان به سکل د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته واستول شي، او د پوهنتونونو په لګښتونو کې به هم تخفیف ورکړل شي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبرپاڼه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې جامع ستراتیژۍ کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په افغانستان کې د انرژۍ او طبیعي ګاز د زیرمو د څېړنې په برخه کې همکاري کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلام صادقي له قوله او بخی غلامی صادقی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څېړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغه وخت یې دوی وخت او علت نه وښودلی. د یونان پارلمان نن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکوي چې تمه ده له ګاونډي هیواد مقدونیې سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. پرون په داسې حال کې چې د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو نن هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونه په پام کې لري. د یونان او مقدونیې ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا باید خپل نوم د شمالي مقدونیې په جمهوریت وروي، او په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د دې هیواد د شمولیت په وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا توافق د مقدونی پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونی ترمنځ د مقدونی د نوم پر سر د لسیزو کړکیچ پای ته ورسیږي. او وروستی خبر، د جرمنی د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونه واوښت. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2013 کال په پرتله 200,000 تنه زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ختیځې او لویدیځې جرمنی له یووالي پر وروسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوی. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر ټاکنه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر په توګه ستایي او هیله لري چې له دې سره به د سولې خبرې ګړندۍ شي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې په کابل کې د خلکو د اسلامي وحدت ګوند نن د محمد محقق ګوښه کېدل د ولسمشر له لوري وغندل.
برکناري استاد محقق برخلاف قانون هست.
د محقق د عزل په اړه به دا هم واوري.
سامانه ده ځکه چې دوی په خپله منه دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي.
په لوګر کې مو له روغتیايي ستونزو خبره وو.
په یو چپرکونه دوه ماشومانه مچولي بس دوه ماشومه چې دغه سره دوه میندې سي نو دا کله جېږي.
بل لور ته مو له دې هم خبره وو چې په لنډ راتلونکي کې به په لوګر کې 320 روغتون پرانستل شي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څولوسوالی د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل استایل دي. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وژغي شي. پرون د خبرو په څلورم ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاد کړه. دا خبرې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن 15 ورځې ته تمدید شوې دي. د ملا برادر د ټاکنو په ارتباط د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم په کابل کې نن ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغیز لرونکی او باصلاحیته شخص دی. ملا برادر هغه څوک دی چې یو وخت په پاکستان کې زندانی شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی و چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو پاکستان د زندانی کړ. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغنی برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لی شورا د دغه پریکړه هرکلی او ستاینه کوي. د دغه شورا مرستیال تو رحمان سلیم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبول شي.
آمدن مولا عبدالغنی برادر همی خواد بود.
دی وی د مولا برادر د راتک مثبت نقطه داده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټه ورتمامي کی او د هغه کاری مخینه ته پکتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیوړتیا سره مرسته کوي. په ځنګړې توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ وړو د افغانستان له خلکو سره وشي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه پر ورځ ویلامي په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او د اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامي کې راغلی چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړې چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په پنځم ورځ هم دوام لري. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو لړ ورپوړو چارواکو څخه ګڼل کیږي د روان مریض کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. مولا عبدالغنی برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو څو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی برادر د طالبانو د ډلې پخوانی مشر او یو له هغو کسانو څخه شمېرل کیږي چې د ملا محمد عمر سره یې ډېرې نږدې اړیکې لرلې. ملا عبدالغنی برادر د څلور هغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کویټ شورا رهبری پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ایزه همغږي رامنځته شي. د وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ایزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نشي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ساجر ډو پروان خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو را دی خواته یعنی مخکې تر دې چې څلور نیمو بجې شي ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو کېدې چې تاسو د افغانستان د سولې د حل زلو په ارتباط ازادي راډیو ته سمس راوستوي او د سمس په لنور اوریدونکو سره هم شریک کړو. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند وای ولسمشر اشرف غنی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د ازل کولو صلاحیت نه لري. د دغه ګوند سرپرست محمد ناطقین په کابل کې وی خبري ناشې ته وویل ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایي ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی او د ملي یووالي د حکومت تر پای بخپلې دندې ته دوام ورکوي. په دې اړه له کابل د ساجرړو خبريال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښ کوي چې ک ولسمشر مانی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د لری کېدو په اړه ورکړی شوی فرمان لغوه نکړي او د ملي والی د حکومت د هوکړې خلاف خپل کړنو ته دوام ورکړي نو دوی به د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه مشورې پیل کړي. د دغه ګوند سرپرست او د ملي والی د حکومت د هوکړې پر عمل کېدو د سار کمیسون رئیس محمد ناطقی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناشتې ته وویل چې د ښاغلي محقق لری کول هیڅ حقوقي او قانوني اړخ نه لري.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
دی وایي د ښاغلي محقق لری کول د قانون خلاف دی او هیڅ حقوقي بنسټ نه لري او د شوی هوکړې خلاف کړنه ده. استاد محقق د خلکو په ملیونی رایو په دغه نظام او حکومت کې ګډون کړی دی نو پر دې بنسټ د ښاغلي محقق لری کول د قانون خلاف او د ولسمشر له صلاحیتونو څخه نه دی. ښاغلی ناطقی وایي د نظام اوسنی جوړښت د ملي والی د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د دوام وړ دی او کله چې یو اړخ له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د ولسمشر د دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي و چې د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بې ثباتي به راوپاروي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د یو ځانګړي فرمان په ترڅ کې محمد محقق د اجرایي ریاست له دوهم مرستیالۍ لری کړ. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 13 مادې د 13 فقرې پر بنسټ د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لری کېدل منظور دي. د سلو شپته ماده په 14مه فقره کې راغلی چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول استعفا منل او ازلول د ولسمشر له واکونو څخه دي. خو په دغه ماده کې د اجرایه ریاست نوم نه دی اخیستل شوی، ځکه د اجرایه ریاست جوړښت د قانون له مخې نه بلکې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوی دی. دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښتنه چې ولسمشر دی د ښاغلي محقق د عزل په اړه خپل فرمان بیرته واخلي ناسمه بولي.
کومه نظر چې دوی ورکړی ده چې ګویا ولسمشر د خپل پریکړه بیرته واخلي، دا سمه نه ده، ځکه چې دوی په خپله منلی دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي. چې رامنځته شوي دي اوس بیرته ځي هم د ولسمشر فرمان په ځای ده، د تیدي د عصر د خاص د لاتینا روس په اړه نظر لري.
ښاغلی مصباوی دا سمه ده چې اجرایه ریاست د قانون خلاف دی وی هوکړه لمخې رامنځته شوی، خو اجرایه رئیس او مرستیالان د ولسمشر په فرمان راغلي او دا دوی منلې دي. د په خبره کله چې دوی د ولسمشر په فرمان راځي نو ولسمشر دا صلاحیت هم لري چې دوی له دندو عزل کړي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لشتي. بل لورته د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډیر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د سلو بسترو په ظرفیت فعالیت لري، روغتیایي خدمتونه له هغې اندازې څو برابره لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او ډاکټران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومانو په وارد کې په یو چپرکټ کې دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونې نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارد یو تن معالج ډاکټر محمد بشیر آزاد راډیو ته وویل
په یو چپرکټ کې دوه ماشومانو مچوري بس دو ماشوم سي دغه سره دوه مندي سي نو دا کله جيګي تقریبا موږ تنا د اطفال په بخش سي موږ مریضانو رښتې ته مریضه بستر دي او د موږ د بخش د ټول سربيسري روختون د سي هغه کې د زنانه ولادي بخش بستر لري پکې، رواني بخش بستر لري پکې، داخلي بخش بستر لري دي کې د کې عملیاتو بخش بستر لري دي کې د اطفال نو دا پنځو بخش سي موږ تقسیم کو اطفال ته ډیر کم بيټ سيږي.
د لوګر د ولایتي روختون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روختور په معیاري ډول د هغه سربيسري روختون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافي نه ده د سل بستري د لپاره، کافي نه ده ځکه چې سل بستري روختون شی ودانی کې لوی کوټه غوړي ده، لګ وړي دي، ازدحام د خلکو ډیر زیات ده. کوم ټارګټ چې موږ سره کړ سوي د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړي.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوس مهال د پاکستان په ګډون به هر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روختون کې بستري ده وایي بلوری ته د لوګر د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سمرګل سمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه یې د اړتیا په پرتله لږ دي. ښاغلی سمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیرې په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګری 323 روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو د فارم امکانات برابر کړي دي. دام یو زیری د لوګر خلکو د پاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 323 روغتون د نایب امینالله خان چې د پاکستان دولت له خوا نه جوړ سوی ده افتتاح سي.
د یادونه وړ ده په لوګر کې د نایب امینالله خان لوګری روغتون د جوړولو چارې نږدې 10 کاله وړاندې پیل شوې وې چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوس یو نیم کال وړاندې د یاد روغتون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روغتون کار د بشپړولو وخت و میاشتې خودلی و، خو اوس افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بولي او وایي چې ډېر ژر به پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده په لوګر کې 320 روغتون په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. یو بله روغتیایي مسله هم لرو. په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال ټول هیواد کې د ګزند 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلبي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. صادق رښتین نه کندهار راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شو او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ساری نه وو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکارۍ او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نسي کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا موږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه ده مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس ته که نهسه. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګزن ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به یې تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي، د وزیر په سطح هم دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه شوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار پرې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزان ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډلو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک څوک نه مبتلا کوي چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
چیر علماء دې ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړه کوي چې خپل کوچنیان ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګزند ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزان د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګیدونکو سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایي شرکت او د ارمنستان یو هوایي شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایي شرکت هغه نوي ادارې دي چې د امریکا له لوري پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایي شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانې یا مالیه وزارت پرون پنځشنبه ول څلور واړه ادارې د ایران د سپایي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف یې د ایران له لوري په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قولي اردوګانې دي چې غړي یې د ایران د سپای پاسداران له لوري ګمارل شوي او اکثره غړي یې افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپله خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنی لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، د بزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تېر کال په بندار کې یم. موږ د نادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا څنګه مرستې چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې په حکومت کار کوي، او داسې مهاجرین ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالي دغه ځاګې ته راغلي د جګړو د سیمې ته. موږ دا هیله ده چې دا ادارې په ساعت ورک کړي او دا مرسته دا ور ورسوي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری محمد رسول یم د نگرہار د ولایت نا آزادی رادیو ته خپل سلامونه ویلی هلی وړاندې کوم. او پس د سلامه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د زند او د خند لامل شوی دی او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. زه د افغانستان حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم ریشن په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي، دوه معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
سلام علیکم، فرید امینین د کابل ولایت د احمد شاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رادار کو کابل ته راغلم، د لارې کې پوستي دي، حتی ولایت کې ګاډي وه، پولیس راوځي درسنه، موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګي، ډېر پرابلم دی. موږ د غټې لوړپورو چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دی کې دې پوستو د دفتر ولایت د کومنداري مخې ته رنجر راوځي. موږ نه په ګاډي کې 2000 3000 3000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ونه میدان کابل دروازه ته میدان پولیس موږ ډېر پرابلم. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساده و اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساسو په ژغ ثبت شوی نور پیغامونه هم لرو. خو اوس و جالب موضوع، کوم کسان چې ډیجیټلی ټیکنالوژي ډیره کاروي څه اغیز پرې کوي؟ په دې اړه د یوې پراخې څېړنې جزئیات اسمت څاروان در سره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټیکنالوژیو د اغیز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټیکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټیکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټیکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې 0.4% دی، چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغیز په زلونو زیات دی. همداراز د بلچا د زور منلو منفي اغیز تر دې 4 برابره ډیر دی.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه. سیف الله خاموش له زابل لیکي د سولې خبرو ته خوشبینه یو، د اوربند اعلان ته په تمه یو. عبیدالله جان له کندهار لیکي باید یو کلن اوربند په افغانستان کې ټینګ شي او وشي. عبدالوسیل کندهار لیکي شای طالبان له امریکایي هیئت سره تر خبرو وروسته د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي که سوله نه کیږي بمباري دي بند شي. عبیدالله له غزنی لیکي که سوله نه کیږي پر طالبانو دي سخت بمباري وشي چې سم شي. عبدالمالک وفا له هلمند لیکي عبدالمالک وفاله هلمنده، عبدالغفار تقوال سپین بولدکه، عبدالواحد مدقق لوگره، جانان له هلمنده دغو ټولو سولی ته هیله ښکاره کړې ده او لیکلی دی چې هیله مند یو چې سوله به راشي. او سمیع الله له میوند لیکي د سولې په هڅو کې باید ځوانان برخه واخلي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي دینګ زی ژن سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکیې چارواکو ته وسپارل شو. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د افغانستان د انرژۍ او طبیعي ګاز له برخې سره به د عصري ټکنالوژۍ په مرسته همکاري کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک نن د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. د ایران څارنوال غلام علي صادقي نن وویل چې د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د جرمني د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونو واوښت. دا د ختیځې او لویدیځې جرمني له یووالي په راوروسته موده کې د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوی رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. او د یونان پارلمان نن هغه تاریخي توافق ته رایه ورکوي چې تمه ده له ګاونډۍ مقدونیې سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. دا توافق د مقدونیې پارلمان تایید کړی، خو د یونان پارلمان هم باید تایید کړي. د یونان او مقدونیې ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیه به خپل نوم د شمالي مقدونیې په جمهوریت بدلوي، او یونان به په بدل کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیې د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي.
د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخامخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری وایي چې په سلګونه ښوونځیو کې 3000 مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د بلخ د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو د کموالي او نشتون له امله دوی په تعلیمي برخه کې لاګن شمیر ستونزو سره مخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې په سلګونه ښوونځیو کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې په بلخ کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لا کلونو پخوا موجوده وه، خو د پوهنې ادارې په چوکاټ کې د بستونو د نشتون له امله دوی په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د شایسته او مسلکي کسانو په مقررولو پاتې راغلي دي. ښاغلی امیری وویل موږ کابو 3000 معلمینو ته اړتیا لرو چې د مسلکي ښوونکو ستونزه هم موجوده ده. اکثرا د ټولنیزو علومو ښوونکي په ساینسي برخه کې زده کړې ورکوي، چې موږ د ساینسي مضامینو لکه بیولوژي، کیمیا، ریاضیات او نورو برخو کې شدید مسلکي ښوونکو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې په مزار شریف کې له پوهنتونونو څخه یو شمېر فارغ شوي کسان شکایت لري چې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي سره سره لا هم دوی د معتبرو تحصیلي اسنادو په درلودلو سره بې سرنوښته دي. له دې شمېر کسانو ځینې ادعا کوي چې د 1999 کال د ښوونکو د کانکور په عمومي ازموینه کې هم ګډون کړی. دوی وایي چې لوړې نمرې یې ترلاسه کړي او د پوهنې وزارت څخه د تقرری د امر د اخیستلو سره سره لا هم د بلخ د پوهنې ادارې د مقررې په برخه کې اجراءات نه دي کړي. له همدې کسانو یوه سحر باور ده. هغه یې په اړه وای
با وجودی که ریاست معارف ولایت بلخ ادعا میکنه که ما بیش از 3000 معلمین کمبود داریم، خب ما خودم بیش از 135 نمره گرفتیم و در امتحان معلمی هم اشتراک کردم، امر مقرری از وزیر هم دارم، ولی متاسفانه در اداره معارف بلخ اجرات صورت نمیگیره.
زهرا صمیمی در بلخ پانتون در ادبیات و در سنگ سخه فارغ شوه یو بل محصله ده چې لاور تستونز سر ټکوي.
هویدا واضح آشکار است که در ولایت بلخ کمبود معلمین مسلکی هستند، بیشتر از 10000 تن در امتحانات اشتراک کردند، با وجود دسترسی امر وزارت هم اینا در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و از این موضوع ریاست محترم معرف ولایت بلخ و اصلاحات اداره هم در جریان است. تقاضا این است که در سرچ بیشتر توجه شود.
در بلخ در پهن ریاست مشر علی امیری وایي چې دوی د خپل اداره په چوکاټ کې د خالی بستونو راپور د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ورکوي او تعینات د هغه ریاست لخوا ترسره کیږي. په همدې حال کې د بلخ د اداري اصلاحاتو ادارې مشر سعدي اکرامي ویلي دي چې دوی ته تر اوسه د پوهنې ریاست لخوا د خالی بستونو راپور نه دی رسیدلی تر څو پکې مسلکي او په کارپوه کسان تعین کړي. موجب حبیب صاحب، ازادي راډیو بلخ.
په بلخ کې د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه وه او شکایت ترې و. له دې شکایت په بل شکایت ته مخه کړو چې په ختیځ کې د کونړ د پیچ درې اوسیدونکي یې لري. دوی وایي چې لوی سړک یې کنډو کپر او د موټرو له تګ راتګه وتلی دی. دغه سړک چې مرکز اسدآباد، ماڼوګي ولسوالۍ او نورستان یو له بل سره وصلوي، یوه برخه یې د نړیوالو ځواکونو لخوا قیف شوې وه، خو اوس هغه جوړه برخه یې هم ویجاړه شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري راپور لري.
د پیج درې اوسیدونکي وایي له اسدآباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی چې دوی او د نورستان اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوي محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاسکې چې د چپې درې ولس ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې موږ مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې پرې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسدآباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول، د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د هغه وخت د امریکایي قواوو د بیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ باندې جوړ شوی بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، ترتیب یې جوړول یې پوره ترتیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نوال ان تر نورستان پورې سخت خراب دی.
د چپی دری اوسیدونکي مولوی یوسف خان د سرک د خرابوالي پاړه وایي،
موږ د سرک نه داسي لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسي یتیمان فاتي. چغان نه راغلی ته د دې پوره دې ته پوخ سرک نه ویل کیږي، بهم دې ته موږ پوخ سرک ویل چې موږ سرک پوخ دی تر ماڼوګي او پخلي کې رسېدل. خو د چپی دری ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول مونږ ته گیری دې سرکی مونږ ډېر انتظار کوو چې دا سرک بالا پاک جوړ.
خلک له حکومت غواړي چې په خوا کوم کسانو د پیج او اسدآباد سرک جوړ کړي، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولی. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سمه څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیبي ښه وشي چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکو کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپې درې سرک منظور شو، دا سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زموږ چې داسې سرک به جوړیږي، داسې به د شکل ډیزاین کړی دی، د ډیزاین کار یې داسې پیل کړی دی چې په هر کیلومتر کې یو لوی ایستګاه لري. دا ایستګاه کې به دو هوټل به وي، مثلا نور شیان به وي. اوس 40 کیلومتره سرک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونی ورده چې د ننګلام او اسداباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوه. په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج درکې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول، نو هغوی هم په نورستان او پیج درکې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسداباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه راته رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبلای چې تاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونې د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي تاسو راغلي پیغامونه په کټه سره وورو.
زما الحمد لله کافی سوال اداله سوال سوال تخیما و زما در جمهور صدا اله دا چې د هوایی ځواکونه به بند کړي، مسلمان په دې باندې ضروریږي. مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای، زما در جمهور څخه د اجرایی رئیس صدا اله دا چې د هوایی ځواکونه به بند کړي. او دغه خبره دا په کافی سا کې د تعمیر او تقابل سوال د تعمیر په سیمه کې سڑک د عمومی سڑک بند بند کړ د ملي اردو خواته پټه د خلکو زمکه اړې نه سڑک جوړ کړ د خلکو ته د خدمت نه درکړي چې خلک د سڑک باندې راشي او خلک د زمکه را روان دي. او سلام دغه ما پیغام ورې جمهور وکړي ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوو. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېر دې خبرې کوي. د فیسودار خلکو زمونان چې دي هغه اکثرات وخت فیسو په مقابل کې ډېر وخت سوي دي، چې دي کامیاب کړي دي. نه دوه مې ټلیفونونو والله ته په دغه کې کپتان ټاکلي، هغه د نولس کلمه نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فازاده کوي پر دالارو باندې. نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودرې دولت خاص په واسطه کې نهسته. په اخر بیا دغه خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کور وسې دي، هغه باید هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه حکومت کوي، تر یو حد د دولت کوي یو موټر ورته کړي چې سترګې پورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوو چې نو د کندهار څخه کتلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل ترين من د خبرې د من د خبرې شاه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې چنداني د کندهار د لوی کندهار په اساس باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واک کسان دي او کسانو زمينه د درسو برابر د کنسیر کلیبان خلګي دا او خلګو انجنیر اوښنیان په دلاري دي د ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وښتنه د شاګردانو بستنی، د شاګردانو کلماني، د شاګردانو کتابونه ني، دا ډېر مسایل دي. دا چې نسو دا ټول مسایل لري او مطلب زما دا وښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو خدمت کې د امده چې موږ شمارې د موږ خدمت ازوري. الو
الو سلام علیکم. د کابل ولې د تقابل اوسوالی نه لږه کیږم د دملیا د موږ په چان خلک د ډیر عذاب او موږ تر لږه غو کوي.
السلام علیکم. زه به تاسو ته د ورما ژوند اوسوالی څخه د جنگ حالات ځینګ منتقام ټول بمبار څه ځای منتقام سلام د وینې ووته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شې شې راځي راته ورکول کیږي. یا والي دی یا بل هغه کېده ما شې مشر دی
خورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کې دی خو مونږ وشت کې بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو مشتراس په شکه یو رومانه کوم کونو چې څنګه مستنل شي ما شمال ټول یا ګرمه کتر کنه څه کوله دا بل چې مست کو ما کور سي مست سرپنارا چې مست شي درکه نو مست اجازه وکړي چې موږ لار پر بل سر خپل سرپنار کو یو بل خاطر برکت وکړو والسلام
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
بله السلام علیکم زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده پدرنش هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو توپک ورڅخه دي د دېغو څم ورڅخه دي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول یتیمان مو پرېښول دا د الله بندګان دي که عسکر دی که حکومت دی که رعایت دی صلح غواړو افغانستان
زما پیغام دا ده چې د تاسې لورادونه ما واورېدو چې د مچو لغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی دی چې هغه یې جوړ کړي پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي زمونږ ټانګونه او تیاری خو یې ټول را کبړ کړي زمونږ چتراش خو یې را در بدر کړل بس وروره د مونږ د کونړ د غرو ونې ټول یې را ماتې کړل د په ټوپو باندې تاسې ګټم لا پاکستان ته ورکوئ دغه د ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ دا بند چې جوړې کړي نور هم په مخه کا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
السلام علیکم زما کی بلال ایمان ولایت مرکز بیا شهر پر استاد سره دا پیغام چې زما ایمان ول ټول سره تاسو ته دا پیغام دی چې دلته په ایمان کې دا ارته نور څه چې روان دي یا و چې لاندې وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی وړي د شرکې خبرو غوړي په شی نه رسیدي او بل د جسار بدن ته واسطه په بدن دا کې چې ماشام مزګر مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې یا خفي ما دا پیغام ټول ټول چې واسطه دا پیغام دی ورسېدم زه تشکر کوم
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترینه تماس کیم د افغانستان د لوګر واکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې د مونږ ته دولت لاندې کړي نشاروالۍ نه خطر کړی دا او یې نه درا کړی او راته وایي نن دا سبا د پدې کې پیرځ کاله شپږ کاله ورته خدای دې وکړي چې دغه نومو پښتانه موږ ته د افغانستان وړکونی چارواکي نور په جدي توګه وکړي او موږ ته خپل شای تسلیم کړي ډېر زیاته مننه او سلام
ایلایم د شاجی د سوالی زبر ولایت شاجی د سوالی ز خبره کوم د شګه د کری وسولم کوي ما د چارواکو د هله د شله دا کړه تر نیولې به د شاجی پوری د سرک ډیر خراب ته
جوسی. سلام علیکم پرید امین دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا مین څخه د شکایت کمیسونم دا خوښه ده چې د خلکو لپاره پرید نه خاندي باید دا رای زر تر زر اعلان کړي ورستان دی اجر ولس غریب ملک ده
سلام علیکم ما د زویر ادیت د شکایت کوم په بادغه ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ خبره کوم دا د انسان د غور دی جنگ د طالبانو او دولت جنگ کې قسم په خدای دې چې موږ پراته دي او جنازې ته ویل ته کوم څه وکړ په دسیانو وړي په 100 کیلومتر کې د انسان د غور دی تو خپل عادت څه وله خو هغه سم چې طالب جنگ د جنگ هغه سم نه وله په 100 کیلومتر کې موږ ته د انسان د غور دی موږ موږ پراته دي چې حق نه نشو کړی د ریټ چې صاحب کو په دری کې پاتر موږ دان چاله موږ شکایت پر ورم کام پر زړه ته زره ورسې موږ غم دی وخې سلام
سلام علیکم دغه امتحان دی دلته د شپږ میاشتې کېږي پراته یو ښه سپین کارتونه به یې ناصره کوه سوي دي بل د خدای شی م نه دی فلوسو مسوږي سره مخامخ وروره د تونجې سره مخامخ وروره یو نه یو خوره پسې راغلي موږ غواړو چې یا د شنه کارتونه یا جوړ کارتونه موږ سره راکړو وسي زموږ غور دی وسي که چېرې نه کېږي خو نو هغه بیا د شوم کارونه به ګرده سر خراب شي دا شي دی
السلام علیکم د بلوچستان ولایت د گیزاب د مولوی صاحب لم الله خبر کوم چې د امن مطلب ډیر خورزار دی د مدیر په معلومات کې نه معلومات خپل په سبا ګوین نه درس نه شي نه نه دا غاړې زه ورته وای نه انګلیسي ورته وای و د خپل ځکه نه خپل بسنه د سیزم دربي زادې څخه د ازادي را دوت خدا غشتنه ده دا خبر محترمین د اشاعت ورته د ملغم خور یا اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ورته وی چې هغه ولایت کې رئیس ورته د مل مجر شایسته مجر ورته چې معلومین خپل کارو په ست ونه ګوره د خلکو بلکان او زحمت او ګوري شی ورته کې دا خبر د ربیع رفیع ډیر مننه کوم تشکر
السلام علیکم ز جمع احمد د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم او د غربکیان څخه فازال ورو د غربکیان څنګه وزت نه کوي بنا ژوند کې غلاوی کوي یار مسلمان چې ګر کې وي ټکی دا د افغانستان روان دي دا ول افغانستان جوړ څه دا غربکیان د باندې د مل رئیس جمهور ته دا ویناله چې د غربکیان باندې د ظلم څه والصلاه والسلام
بله السلام علیکم یارمر جان زرکم د خوست ولایت نه در طرف تم اسیم دا زده رادیو ته زو پیغام پریږدم دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمزلار دي ډېر خلک چې دي د غټیرونو په بخاري کې سوځي دا اس لږی چې دي د انسان په ذهن نه ډېر بد اغیز کوي می ټول من دا خوښته چې کڅو په یو بخاري کې لغه هڅېږي سوزي موال به دې ته ډیره فهمندنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له ډېر ستونزو ډېر مشکلات سره مخ مخ دی.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکی چې د پاکستان د ټول مهاجر راو باسي ان شاء الله په دې وطن کې وباره جنگ باسي پاکستان زموږ د افغانانو زنی د مهاجرینو زنی ډیره استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادي تر اړیږي زموږ اشرف غنی زنده خواهش ته السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه د بادغې څخه ولایت غورماش ټول سپلی دا خبرې کوم نه پیان یم زه د غورماش دی اول د ماچتي خونه راځي کدی دا د ماچتي راځي د غزم پای مختو حق د غزمن مستنه راکې د غزم پیان دی او د غزم زغ دی د غولورو چار وخت کده طالبان وي کده دولت دی دغه د ورې کیږي د غزم حق مست د غزم راکه از مصر زور کی وای ته حق نه لري ته د غورماش نه یاست. والسلام علیکم.
الو السلام علیکم زغلا مسرخان غیرت کوچای د خوست مسینه ته سره په تماس کې معزز د ازادۍ د ټول مؤمنو مسلمانانو او اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم او پس له سلامتی کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې د غوت مشکل سره مخامخ دي نو هیڅ کله د موږ ګورپور یا چارواکو یا اوسنۍ ادارې د کوچیانو مشکل ته هیڅ کله نظر نه کړی کوم د کوچانو مشران دي د کوچانو مشکلو ته نظر نه لري چې ولې په دې رسته له شیزو کې وچکالي دا په سړي دي د کو آبادی دي چې سړي دي د کوچانو سلجین نو مال چورونه د ټول غزب سړي دي لاندې سړي دي د کوچانو د مالداري د ستوګنه هیڅ طریقا نه چې د خپل مالداري کې وروزي او خپل مالداري لکاله کې وباسي نو دا د کوچانو مشکل د مغتایل لرو چې هر څو پاکدارې کوچان د افغانستان یو ډیر لوی برخه ده د افغانستان لوی سرمایه ده د کوچي لاته چې د کوچي د میغولې د مثال په څون دي همدارنګه نور نور ډیره سرمایه د افغانستان لاس ته ورځي. افغانستان هیڅکله د کوچیانو سرمایې ته یا د خپل ځان سرمایې ته یا د کوچیانو د سبزیو لپاره هیڅ زمینه نه ده مساعده کړې. موږ د هغې له لورې چې باید هغه پیغام د خور چې هر څوک د وخت کوچیان دا طرفه خلک دي چې په دا ټول موضوع کې افغانستان کې ډېر جنګونه ډېر جګړې تېرې کوچیان یو طرفه خلک دي. په هېچا پورې تړل نه دي. کوچیانو باندې نه پخوا وخت کې عسکري وي نه نه اوس په عسکري حکومتو په سیاستو کې دوی کار نه لري. دوی د افغانستان غوټه سره نه د دې سرمایې ته هېڅ توجه دی نه د حکومت لخوا نه کېږي نه دولت لخوا نه کېږي. بېخي په افغانستان کې اوس ډېر مایوسه شوي دي. بېخي څوک د افغاني سترګه نه ورته ګوري. د افغانستان پیدا اوس کوچي باندې د ورورو کوچی د افغانستان کې پیدا شوی د نوم یو افغان ده. نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ. د کوچیانو مشکلو ته متوجه شئ. د کوچیانو باید درناوی وشي. د موږ هېڅکله نه درناوی په افغانستان کې کېږي نه د موږ مشکلو ته کتنه کېږي او نه د موږ سرمایې او د موږ مشکلو ته ځان خبري. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران دوسته. په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي. د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د بلال خدا اذان ملال یا قربانا زمامین زمادانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے کمونا دب بیا سر پے ونشی دبل سن دے ترے تمشی لوئی میں لچی لویا بانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماتي ظالم غرور بماتي قسمت بمون جاتي دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زمامی نے زما زانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی پانچی دکھوا گے میں نے داستان چی.